السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناماوی په خوست او کونړ ولایتونو کې د هوایي حملو په پایله کې لشتر لشتر لس ملکی کسان وژل شوي دي. یوناما پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د دې حملو ډیری قربانیان ماشومان وو. د بیان له مخې په دې هوایي حملو کې شپږ نور کسان هم ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نړیوالو قوانینو ته د درناوي او د ملکی وګړو خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د طالبان حکومت پرون تور ولګاوه چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د دوشنبه په شپه ناوخته په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې هوایي حمله کړې، خو د پاکستان پوځ وایي چې په افغانستان کې هیڅ حمله نه ده کړې او په دې اړه د کابل ادعاوي بې بنسټه بللې. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د شوزو پر وړاندې د تشدد د لمنځه وړلو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو پیغام کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د شوزو انجونو پر وړاندې تشدد د زغملو نه دی. ریچارډ بنټ د نومبر په 15مه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان او نور نړۍ کې شوزو انجونې د با عزت خوندي او انډول ژوند حق لري. ښاغلی بنټ وویل چې عدالت ته لاسرسی کوم امتیاز نه بلکې حق دی. بنټ په کم عمر او په جبر سره د انجونو وجونه جنایت بللی دی. د نومبر 15مه د شوزو په وړاندې د تشدد د لمنټوړلو نړیوال ورس په ټوله نړۍ کې داسې مال منزل کیږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو شوزي او انجونی لستک او کار څخه منع کړي او پراخ محدودیتونه پرې لګولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل ځانګړی استازی سټیف ویتکوف ماسکو ته استوي. شاغلی ویتکوف په د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سولې د هغه تړون د مسودې په اړه خبرې وکړې چې ځینې حساس ټکي ارزول کیږي او کیف هم پرمختګ ته تیارای شوډلې. د وی ورځې له سختو ډیپلوماټیکو الوزل وروسته چې پکې په منځني ختیځ او اروپا کې د مختلفو اساسو غونډې شاملې وي، د اوکران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د وی موافقې لور ته د پرمختګ نقشې لیدل کیږي. په اوکران کې روان جنگ چې مسکو پیل کړی له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ګڼل کیږي. ټرمپ د سیشن بی پورس په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل چې د متحده ایالاتو لخوا چمتو شوی د سولې د 28 مادو پلان د دواړو خواو په ګډون تعدیل شوی او د اختلاف څو محدود ټکي پاتې دي. هغه زیاته کړه د سولې د دغه پلان د نهایي کولو لپاره ما خپل ځانګړي استازی سټیف ویتکوف ته لارښوونه کړې چې په مسکو کې له ولسمشر پوتین سره وګوري او په ورته وخت کې به د دفاع وزارت یو جګپوری استازی له اوکراینیانو سره خبرې وکړي. د چهارشنبه په ورځ د ولادیمیر پوتین مرستیال یوری اوشاکوف وویل زه له ویتکوف سره ډېرې خبرې کوم خو دا خبرې اترې علني نه دي. د اسرائیل دفاع وزیر خبرداری ورکړ چې په لبنان کې به سوله تر هغه وخت پورې ترلاسه نشي چې د دوی د هیواد امنیت تضمین نشي. اسرائیل کارتس د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل پارلمان ته وویل چې هغه به اجازه ورنکړي چې د هیواد د شمال اوسیدونکو ګواښ وګواښل شي. کارتس په جنوب بیروت کې د حزب الله د قمندان هیثم علي تباتبائی وژنې ته په اشاره سره وویل چې دا ډله باید بې وسلې شي. د حزب الله او اسرائیل ترمن د یو کلن اوربند سره سره اسرائیل ځواکونه خپل عملیات زیات کړي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي راتلونکي اونۍ سوریه او لبنان ته سفر وکړي. په ملګرو ملتونو کې د سلووینیا استازولۍ چې پر روانه دسمبر میاشت کې به د امنیت شورا دورې مشي په غاړه واخلي پرون وویل چې د امنیت شورا د 15 غړو هیوادو استاز به د دسمبر په 4مه د بشار الاسد د رژیم د نسکورېدو له کلیزې څو ورځې مخکې د مشق ته ولاړ شي او د سوریې د مشر احمد اشرف په ګډون د سوریې له جګپوړو چارواکو سره به وګوري. د امنیت شورا غړي به د دسمبر په 15مه نیټه لبنان ته هم ورشي او د ملګرو ملتونو له موقتو ثلثاتو ځواکونو سره به وګوري. دا سرتیری چې په 1988 کال کې د اسرائیل او لبنان ترمنځ د هایل ځواک په توګه ځای پر ځای شوی وو د 2020 کال تر پایه له لبنان څخه ووځي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوري.
یو ورکان یو جلتای دا باندې پته شوی دي دا زلمه په میر باندې دا تلویزیون کولا کړی دا نن ورځ نه چنل دې په مو کولای دي.
دا په خوست کې د ورډ مشفه د بمباری لامل د وشتل شوی کورنۍ د غړو تر دې د دې پښه په تړاو خبرګونو نه هم درو. په خبرونه کې به دا هم واوري چې پاکستان انکار کړی چې دا بمباری یې کړی. په اسلام آباد کې خوانی افغان ډیپلوماټ امیر ګران وای
پاکستان له سخت بحران سره له امنیتی له ټولنیز او همدارنګ له اقتصادي ژورو بحرانونو سره مخامخ ده.
نن په نړۍ کې د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورسته د افغانستان د ترانسپورت څه حال دی؟
کله کله شوی دی چې دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی.
هغه سي ترانسپورتي سیستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دی دلته نشته.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي اساس ولې د افغانستان په ختیځ کې روسي هوایي بریدونه خندلي او له امنیت شورا څخه د پاکستان پر ضد د اقدام غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي چې پاکستان د بیا د خبرو میستر او ګرسي او تاریخواله دي بند کړي. که څه هم پاکستان له دې حمله منکر شوی خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې وړمش په پاکستاني جټ الوتکو د افغانستان په درې ختیځو ولایتونو پکتیکا خوص او کنړ حمله کړي چې له عملی لشتر لشه لس ملکان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په څو ختیځو ولایتونو کې د وروستۍ هوایي حملو په اړه د خبرګونونو په دوام په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه په دې اړه د اقدام غوښتنه کړې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق پرون سه شنبه د نومبر 15مه په خپل اکسپانه په یو اعلامیه کې دا بریدونه غندلي او لیکلي دي چې امنیت شورا د نورو سرغړونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. نوموړي دغه حمله د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوالو بشري قوانینو څخه سرغړونه بللي او لیکلي دي. د بل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا څخه سرغړونه او په خپلو کورونو کې د ماشومانو وژل هیڅ کلا د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه نه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ټینګار کړی چې په دې هیواد او سیمه کې د تلپاتې سولې، امنیت او ثبات یوازینی حل لاره په دغه هیواد کې د عدالت، د قانون پر حاکمیت، د خلکو په ارادي او نړیوالو مکلفیتونو ته د بشپړ درناوي پر بنسټ د یو مسول ټول شمول او حساب ورکوونکي حکومت ترامنځ کول دي. په دې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي د ملکی وګړو ساتنه مهمه ده او خپل اړخونه دي یو وار بیا د خبرو میستر وګرځي او تاوتریخواله دي بند کړي. ریچارډ بنټ په خپل اکسپانه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ یا یونامه هغه بیان شریک کړي چې وای په خوص او کونړ کې د هوایي بریدونو لامل لس کسان مړ شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. ریچارډ بنټ لیکلي یونامه نړیوال قانون ته د درناوي او د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پرون د نومبر په 15مه وویل چې د پاکستان هوایي ځواکونو د دې هیواد په کونړ، خوص او پکتیکا هوایي حمله کړې چې لامل یې لس ملکیان وژل شوي او لږ تر لږه اته نور ټپیان شوي. په دې حمله کې د خوست د ګوربز ولسوالۍ د مغولګي سیمې د یوې کورنۍ لس غړي وژل شوي چې نهه ماشومان او یوه میرمن ده. د دې کورنۍ یو غړي شربت خان ازادي راډیو ته وویل چې د شپې خبر شو چې د ورور په کوري هوایي حمله شوې ده.
په پوسکر کې موږ یو داسې موز یای دی د برابر د پیرا ځړې نه دی داسې هاي په پوسکر کې وو نه راغون وړل مشمون څه دی بس یو ورکای یو جوړ کای دا ژوندۍ پته شوې دي لاس مې خپل خوند راوند تللی دي دا مې اول په شنه چې نن اول په شپه باندې شوې دي چې زه درته وژنو مې خو دا نړیواله محکمه نه دا غوښتنه کوي چې سیدو چې تکو ځا غور بي خو دا ظالم خلک ظالم حکومت دی پاکستان سیدو دا ظلم په مې باندې دا تلويش کوله کړی دا نن ورته نه چې نن دې په موږ کړی دی سیدو.
د همدې کلی یو بل اوسیدونکو محمد زمان وایي ځانمنه شوی کورنۍ ډیره بي وزله او په پټیو کې خواري مزدوري کوله.
دغه ایمون کلیوال دي تقریبا دلته دیار لاس نه پر اوسیدل په دغه کور کې پاکستانی رژیم بمبار په وکړو په دغه لاس نه پر شهیدان شوی دي د درې نه پر زخمیان پاتې شوی دي. دغه خلک چې وي دغه خپل غریب کار خلک دي خپل لرګای سوب کتب پټي دغه کارل او ملکی خلک وي حکومتي خلک نه وي.
د مغولګي کلی یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې هیڅ ډول وسلواله ډله فعالیت نه لري او په خبره پاکستانی هوایي ځواکونو بے ګناه خلک په نخښه کړی دي. که څه هم د پاکستان پاوز د دې هیواد رسنیو ته په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړي خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اڅکزي پرون د نومبر په 15مه په خپل اکسپانه لیکلي په افغانستان باندې دا تازه بریدونه د پیښور پر اف سی ځواکونو د حمله په غچ کې شوي. په پیښور کې د نومبر په 23مه د اف سی ځواکونو په مرکزی قرارګاه باندې ځانمرګي برید وشو چې لکتر لګه ډېری پاکستانی فوجان پکې وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. پاکستانی چارواکي تور پوری کوي چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې امن پټن ځایونه لري او له نورو وسلوالو ګروپونو سره په ګډه په پاکستان باندې خپل حمله له هماغه ځای تنظیموي. خو طالبانو دا تور په وار وار رد کړی او ټینګار یې کړی چې اجازه نه ورکوي له افغان خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 اکتوبر په 19مه په دوحه او استانبول کې د طالبو پاکستانی پلاوی ترمنځ پر اوربند هوکړه شوې و چې د طالبانو د حکومت په وینا پاکستان په وروستۍ حمله سره د اوربند هوکړه ماته کړه. د طالبانو حکومت غواخ کړی چې د پاکستان د ورستې حمله مناسب جواب به ورکړي. دا تاریخواله د 3 اکتوبر له 9 ورسته له هغه پیل شو چې د طالبانو حکومت پاکستان د کابل د هوایي حریم په نقص او په پکتیکا کې په هوایي حمله تورن کړ او ورسته د همدې میاشتې په 11مه د ډورن کرخي پوګدو کې په پاکستانی پوسټو حمله وکړي. دغه نخته په وقفه ډول د اکتوبر تر 19مه دوام وکړ. خو ورسته دواړو لوريو په دوحا او استانبول کې په اوربند هوکړه وکړه خو د مسلې دایمي حل ته ونه رسیدل.
پاکستان پر خوست کنړ او پکتیکا د وړ مشپې په حملو کې لاس لرل رد کړی دي. افغان طالبان بیا وایي چې د حملې پاکستان کړی او په مناسب وخت کې به جواب ورکړي. د طالبانو خبره او د پاکستان ادعا څه معنی؟ په پاکستان کې د افغانستان د سفارت د پخواني ډیپلومات امیر ګران نظر میخسته.
دا چې پاکستان دغه وایي چې ګویا موږ بمباری نه دي کړی، دلته ما ځینې راپورونه داسې ولوستل چې د هوانو د توپونو او د راکټونو وارون دی هم کړي دي. بل دا دی چې دا د دې لپاره دوی دغه ادعا کوي چې په پښتونخوا کې امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده او همدارنګه په ټول پاکستان کې اقتصادي وضعیت له ژور بحران سره مخامخ ده. پرون بله ورځ ای ډی بی یا ایشین ډیولپمنټ بینک یا آسیایي انکشافي بانک دوی ته دا د سپک د پروژې لپاره چې چین شاته سوی ده دوی ته یې $2 میلیارډ قرضه ورکړه چې د دوی ټول خارجي قرضه و $30 میلیارډ ته رسیږي. په داسې حال کې چې دوی ډومیسټیک یا په داخلي چوکاټ کې پبلک ډیټ چې ورته وایي یا داخلي قرضه هغه هم $250 میلیارډ ته رسیږي. نو دا پاکستان له سخت بحران سره له امنیتي له ټولنیز او همدارنګه له اقتصادي ژورو بحرانونو سره مخامخ ده. په پښتونخوا کې وزه داسې دی چې خلک عملیات نه غواړي.
ګران صاحب وبخښئ، یعنی آیا چې په پښتونخوا کې هغه جرګه هم وشولې غوې هم له عملیاتو سره مخالفت وکړو، دوی خو عملیات نه غواړي، لیکن په افغانستان کې له عملیاتو که چېرته دغه عملیات دا عملیات الوتکو کړي دي، ازادي راډیو راپورونه هم داسې دي، په مخولګۍ کې ازادي راډیو سره خلکو خبرې کړي دي، خپلوان وزل سوي دي، کوچنیان وزل سوي دي او وایسې تیارو بمباري کړي ده. ولې باید انکار وشي؟ اصلي سوال ده.
او دا انکار زما خپل نظر دا دی چې لزکه کوي چې دلته د پاکستان د خلکو ذهنیت د همدغه فدرالي یا مرکزی حکومت په ضد باندې سخت راپارېدلی دی، خصوصا په پښتونخوا او په بلوچستان کې. او یو خدا دی چې هلته دوی په مرکز کې دا د مارشال خو نه دی، دا جنرال هاشم منیر هغوی موده اوږدوي او دی له ټولو هغو څخه استثنا کړی ده چې دی به اعتصاب نه وکوي او د ژوند تر پایه پورې به دی ټول امتیازات اخلي. چې دغه د پاکستان خلک یې مخالف دي او وایي چې هغه د 1993 کال قانون چې هغه ټولو خلکو منلی وو هغه یې وایي تر پښو لاندې کړ او اوس په پاکستان کې قانون نشته. د دغه په ضد باندې په لاهور کې، په پښتونخوا کې، په نورو ښارو کې ډېرې مظاهرې شوي دي، همدانونه مظاهرې کې.
وبخښئ ګران صاحب، وبخښئ، یو شمېر دغه رقم تحلیل کوي چې پاکستان د دې له خطره لکه دا کوم شان چې ستاسو اشاره وکړه له امنیت نیولې تر اقتصاد پورې د دې ستونزو نه د خلکو د ذهن درګرزولو له خطر په افغانستان بمباری کوي. بل ورته بیا په افغانستان کې سوي بمباری کوي ولې باید انکار وکړي؟
غما دغه نقطې ته زه راتلم شیخ برصیب، دغه پاکستان د دې لپاره هم کوي چې د خلکو ذهنیت د پاکستان له داخلي مشکلاتو ستونزو او د ناامنه وضعیت څخه واړوي، او دغه هڅه کوي چې دوی دغه جګړه د قبایلي د دغه ډیورنډ فرضي کشي په شاوخوا غاړو کې، او همدارنګه افغانستان ته دغه ناامنه وجهت او دغه جګړې انتقال کی، ځکه دوی په سوزبن حالت کې دي، او امریکا ته دغه شی وشي، عربي هیوادو ته، ځینې نورو هیوادو ته چې دغه د زموږ وضعیت ډېر خراب ده په افغانستان کې، تراګري ده او تراګریز فعالیتونه دي، او هغه څوک چې په موږ حملې کوي هغه هم له افغانستان څخه راځي، نو د دې لپاره چې د خلکو ذهنیت واړوي او هغه د افغانستان خواته یا د جګړې خواته یا دغه ته چې په پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې وضع ناامنه ده، دغو ته واړوي، او هغه اقتصادي ستونزې او هغه د حق لپاره کوم مبارزه چې د پاکستان خلک یې غواړي، دغو څخه د دوی ذهنیت یا د دوی دغه نظر واړوي، نو د دې لپاره هم دغسې دوی صحنې جوړوي یا سناریو جوړوي چې ګویا دا د افغانستان موږ ته ترهګر لږي، او بل دغه چې دوی وایي چې دغه موږ هغه نه دي کړي، دا بمباري نه دي کړي، دا حقیقت نه لري، دغه یې کړي ده، خو افغانستان خو په دروغو باندې مطبوعاتي کانفرنس ته نه وایي چې دغه حملې د شپې په 2 بجو یا په 1 بجو باندې وسولې، نو دغه خلک وایي، او د ځایي خلکو څخه هم داسې راپورونه په میډیا کې، په سوشل میډیا کې نشر شوي دي چې هغوی دغه وایي چې په موږ باندې یا په دغو سیمو باندې بمباري شوي دي.
له ښاغلي ګران څخه مننه. د افغانستان په دروي ولایتونو کې د وړم شپې له هوایي پرځونو ورسته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د تاجکستان له سفیر سره د سیمې د امنیت او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. محمد صادق خان د سیشن بی پروس په ایکسپانه کې لیکلي چې له یوسف شریف زاده سره د سیمې د ثبات، د ټینګښت او د ترګري ضد مبارزې د همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان دولتي راډیو پرون راپور ورکړ، یعنی په خوست، کونړ او پکتیکا باندې له بمباریو تقریبا 14 ساعته وروسته دا راپور ورکړ چې د پاکستان د پوز د امریکو مشر جنرال احمد شریف چودری خبریالانو ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې هیڅ پریت نه دی تر سره کړی. هغه ټینګار کړی چې پاکستان نه ملکیان په نقشه کوي او نه هم په پټو عملیاتو کې شکیل دی.
لشخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
ازادۍ رادیو په ازادۍ رادیو .com کې اوري. کچرته تاسو د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ازادۍ رادیو .com ته ورشي، دا غو راپورونه متن وسل شي چې د ازادۍ رادیو لاري خبري شي. همدارس یو شمیر ویډیوي راپورونه هلته کتلې او اوریدل شي. د ازادۍ رادیو 19 خبرونه هم په ازادۍ رادیو .com کې تر لاسه کولای شي. نور پزړه پوری مطالب هم په sajiradio.com کې ستاسو انتظار کوي.
لا خبرونو ور اخوا،
نن چهارشنبه د نومبر شپږویشتمه د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورسته، خو افغانستان له کلونو راهیسې د منظم ترانسپورت په برخه کې له پراخو ننګونو سره مخامخ دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وای د منظم شاري ترانسپورت نشټواله، غیر معیاري سړکونه او په دې برخه کې لښ پانګونه هغه څه دي چې د سفر پر مهال دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالمنان دی چې په خپل سیمه کې د منظم ترانسپورت لنشټوالي شکایت کوي. نوموړي نن چهارشنبه د نومبر شپږ ویشتمه ازادي راډیو ته وویل
پنځخره موږ دلته ژوند کوو، داسې موټر نشته دی، خو شخصي موټر یو لس پنځه لس، بیا شخصي موټر کله یې کله نه، مریض بیا هم داسې پسې پاتې شي، د نن نه سبا ته پاتې شي. کله کله شوي دي چې د دغه مریض ولادت په لار کې وشي، یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی، ډېر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخ اقتصادي ستونزو له امله د منظم او پایدار ترانسپورتي زیربناو جوړولو او ساتلو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشټوالی، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لویو لارو تړل، او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشټوالی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسیدونکو تګ راتګ محدود کړی. په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسیدونکو چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسیدونکی ظهور کریمی ازادي راډیو ته وویل
هغه سي ترانسپورتي سيستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دلته نشته نورستان کې، یو خو اقتصادي مشکلات دلته ډیر زیات دي. دویم قدم کې دا چې کموټر غواړي ته مجبور شي د دوه طرفو پیسې ومني، د دوه طرفو پیسې کا درته گزارو کې ډرایور د منطقي 2000 1000 روپے درنالي دوه طرفو.
ته دې تر څنګه افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډیر زیان منونکو هوادونو لړل دي، چرته چې سیلابونه او زمکه خویدنه لا لوړان دي، ډیر شمیر سړکونه ویجاړ کړي او ترانسپورتي ستونزې رامنځته کړې دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمیر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې یو شمیر سړکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دي رغول شوي، او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهر نو د شیخ جلال سیمې یو اوسیدونکو نور الله وویل په پلازمینه کابل کې به یو شمېر خلک وایي چې لوګدی مدیر رئیس په دې خار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړي، بلکې هوایي ککړه کړي او ګڼه ګوڼه زیاته کړي. د کابل خار د اومې ناحیې اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
سرکسوزی او میک سات دروس
په سړکونو یو سات کار کیږي او نور در ویش سات کار ولاړ وی. لدی حالت نه میاشتې تیریږي، خدا سړکونه جوړ نشول، د همدې له عمل لارې په ساعتونو ساعتونو باندې وی، او خلک خپل کارونو ته په وخت نشي رسیدلی، بل دا چې خاوري او دوړې جوړې کړې دي.
افغانستان اوس مهال له سخت پرلپسي او بیساري وچکالي او د هوا له ککړتیا سره مخ دی. داسې مهال چې په دې هیواد کې منظم خارجي ترانسپورت وده نه ده کړې، د زړو موټرو او نامناسب وسونتوکو کارول ګلخانی غازونه او خارجي ککړتیا زیاتوي. دا په داسې حال کې د جنن چهارشنبه د منظم او پایدار ترانسپورت نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې د ټولو لپاره خوندي، ارزانه، د لاسرسي وړ او دوامدار ترانسپورت نه یوازې په اقتصادي وده کې مرسته کوي، بلکې د هیوادونو ترمنځ نړیواله همکاري او سوداګری هم پیاوړی کوي. دغه سازمان ویلي چې ترانسپورت د اړیکو خکولو، اقتصادي ودې، ټولنیزې هوساینې او د کار فرصتونو رامنځته کولو کې بنسټیز رول لري، خو د ګلخانی غازونو د تولید یو مهمه سرچینه هم ده. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامدار ترانسپورت او لدې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دیننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2023 کال په مې میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر 26مه د منظم او پایدار ترانسپورت د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو د خبرونه په دې برخه کې د کابل د سینماګانو زړې کیسې لرو. دا کیسې د هندي فلمونو یو لیوال همایون تندر ازادي راډیو ته کړې دي. د هندي سینما ستوري درمندر هم یادوي چې په وروستیو کې ساور کړه. هندي سینماګانی چې د طالبان پر اتک سره، البته د هندي فلمونو سینماګانی او د نورو فلمونو سینماګانی د طالبان پر اتک سره تړل شوې دي. د 2020 کال د اگست 15مې وروسته چې طالبان بیا ځلې کابل نیولې دي، هندي فلمونه د نړۍ د نورو فلمونو په څیر د افغانستان په سینماو کې ممنوع شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
فلمای سیاه‌سفید بود، فلمای جنگی بود،
قهرمانا یا بچه های فیلم آدم های خیلی قوی و عضلاتی بودن، تنها خودشان در برابر تقریبا یک لشکر جنگ میکردن.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ وروستي او د سردار محمد داود خان د واکمنۍ لومړي کلونه د افغانستان سینما او کیسې هغه چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته تړلې دي. دا کیسې راته د فلمونو او سینما نه شپېته کلن شوقي همایون تندر کوي. دا چې د کابل د جوشیر سیمې اصلي اوسیدونکی دی او اوس په خبرۍ د ترکیه او فرانسې ترمنځ اوسېږي او په تېره کې یو ډیپلومات پاتې شوی. ازادي راډیو سره خبرو کې سینما سره د خپل شوق، کیسې او خاطرې له ماشومتوبه را پیل کړې.
کم کیان وایم که ماشومان وایم خو لا ډېر ظلمت شوي نه وو. پامیر سینما ته به تللو، دومره پیسې مو نه درلودې چې ټکټ کې واخلو. بیا به مو د دروازې مسؤول کس ته دوه افغانۍ ورکولې چې سینما ته یې دننه یې پرېښود، خو یو شرط یې درلود چې په چوکۍ به نه کښېنئ. بیا به اتلس پنځلس همزولي سره یو ځای کېدو او د پردې مخ ته به درېدو او فلم به شروع کېدو. په تفریح کې به خپله په سینما کې ګرځېدو او همدا فلم به مو خپلو کې تمثیل و.
د کابل د سینماګانو مخې ته په تور بازار کې د ټکټونو خرڅېدل په هغو کسانو کې چې په ګڼه ګوڼه کې نه شول کولی ترلاسه یې کړي. د شپېتمې او اویایمې لسیزې اوسېدونکو ډېری کابلیانو ته هم ښه یاد وي، خو ښاغلی تندر کیسه کوي چې تر دې مخکې کلونو کې په بهزاد سینما کې ټکټ لرونکو باندې بیا ځلې څوکۍ هم خرڅېدې.
بهزاد سینما د کابل زوړ ښار کې چې د لرګیو بازار ته سیرمه وه، د لرګي اوږدې چوکۍ وي. بیا به چې دننه ننوتو یو کس به پیدا شو، لږ بدماش غوندې به و. خپل څادر یا لوکۍ به یې په چوکۍ وغوړوله، ویل به یې دا ځای ما خپلو ملګرو ته جر کړی دی. بیا وروسته مخکې له دې چې فلم پیل شي، د یو کس ځای به یې په دوه افغانۍ خرڅولو.
همایون تندر وایي ډېری ټولګیوالو یې له هندي فلمونو هندي ژبه هم زده کړې وه. دی زیاتوي چې یوازې ځلمکې او ځوانان نه، کورنۍ هم هغه مهال سینماګانو ته تللې.
په زینب ننداری او پارک سینما کې د جمعې په شپو کورنۍ هم په ډله ییز ډول تللې چې نجونې او مېرمنې به هم پکې شاملې وي. دوی به له پلرونو ورونو داسې کسانو سره به تلل.
ښاغلی تندر زیاتوي چې هغه مهال کمیس او پرتوک سره سینما ته د تګ اجازه نه وه او پتلون یې شرط وه.
په سینما کې دننه له کمیس او پرتوک سره اجازه نه وه، هیڅ چا ته اجازه نه وه. اریانا سینما شاپ یو څوک وو چې بایسکلونه به یې ساتل، ده به پتلونونه هم په کرایه ورکول. اوس مې هم یادېږي چې په یوه که په دوه افغانۍ وو. بیا داسې جالبې صحنې په سینما کې دننه کېدلې چې په چا کې به پتلون لوی و، په چا کې به تنګ و، په چا به لنډ و، په چا به
دا موضوع د کونډې زوی په نوم افغاني سیریال کې هم راخیستل شوې ده. همایون تندر د هغه مهال د فلمونو په مشهورو ستورو کې، هغه چې همدا دوشنبه د نه اتیا کلونو په عمر ومړ او نن سبا یې په ټولنیزو رسنیو کې په اړه ډېر لیکل کېږي.
ډېر څه مشهور و، شولې فلم او جهیل کې اوس پا. مثلا زما خپله ډېر خوښېدو، ډېرې ښې سندرې یې درلودې، ښې منظرې یې درلودې. د درمندر عکسونه مې دا اوس هم په سترګو کې دي. ممتاز په کې وه او زه د ممتاز په پزه مین وم.
د افغانستان له سینماګانو د ښاغلي همایون تندر دا کیسې او خاطرې داسې مهال دي چې د یو شمېر افغان سینماګرانو په خبره له څه باندې څلورو کلونو راهیسې، له کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، دا سینماګانې تړلې دي. د افغان سینماګرانو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویلي وو، هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت یې فلمونه جوړول، اوس د ډېرو کارونو په ټپه درېدلې دي. سینما په 1993 کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته راغله. د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د اطلاعات او کلتور وزارت په اډانه کې د افغان فلم په جوړېدو سره سینما او هم د فلمونو جوړولو په دغه هېواد کې پرمختګ وکړ. که څه هم په افغانستان کې د سینماګانو د شمېر په اړه بېلابېل ارقام راپور شوي، خو د ازادي راډیو د راپورونو له مخې چې مخکې افغان سینماګرانو سره د خبرو پر بنسټ برابر شوي، په دغه هېواد کې 8 سینماګانې موجود دی وی چې ولس یې په کابل او یو ویشت په نورو ولایتونو کې وي. د طالبانو حکومت وایي ځبی الله مجاهد دوی د واکمنۍ په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د افغان فلم د فعالولو او د ځینو فلمونو د جوړولو طرحه لري، خو دوی د 2024 کال په اګست کې د امر بالمعروف قانون اعلان او په رسمي جریده کې خپور کړ چې پکې د ژوندیو موجوداتو پر تصویر پابندي ده. دوی تر اوسه په درویشتو ولایتونو کې پر تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیز لګولی دی.
رینجر پښونځي کې داول سنسنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سیوی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.